نومونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونې زیاتره برخه د رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لغې نوړاندې خبرونه د پکتیا په دنده پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لوی میاشتې رهیسې طالبانو بند کړی و پرون پرانستل شو د تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستانی سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل د دنده پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانستلو پریکړه د چهار شنبه په ورځ د پاکستانی سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې و په تیرې یوې میاشت کې چې د لار بند و د پولې دواړو لورو په لزګونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه پکې ټپیان شوي دي په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي د تیرو دوه ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالی تلفات اړولي دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل دا د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې ده چې دوه دیرش تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې قانون مات کړی دی او دوی یې جریمه کړي دي د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو او څلوېښت زره کورنیو سره مرستې وکړي د اسلامي همکاري او د سازمان استازی ډاکټر محمد سید ال عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي لیوی میاشت څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر یو سل اتیا ډیر کسان وژلي او تر 250 نه ډیر یې ټپیان کړي دي اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي پټۍ کې د دوه فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انهارم هاتم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسي شبکې سره د دې اټومي پټۍ ارتباط قطع شوی دی بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینیز واکونه فشار راوړی دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي د دې بټۍ نوملای ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پایل وکړ د دغه اټومي بټۍ د څیرمه د روسي او اوکراینیز واکونه ترمنځ پر لپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي جوکوویچ چې پخوا یې هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خطر له لاسه ورکړي د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلانېدو څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ هغه په خپل ټویټر لیکلي په خوشنۍ سره زه به ونشم کولی چې دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم کوچوویچ یو ویش واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټینس باز رایفل نادل څخه کمه لري افغانستان روستی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی افغانستان په روستی او کلونی کې د ستر قدرتونو لکه امریکا، روسی، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې یې دغسې ورته ادعاګانې رد کړې وې
د افغانستان ورستای ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په ورستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځیدلی و. ښاغلی غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی و او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلی غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاټ له امله وباله. هغه وویل
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربن بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یوه نه بیلیدونکې برخه وي، خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمېنې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره به تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو لوري افغان نجونې ښوونځیو ته د تک اجازه ونه مومي د نورو حقونو درناوی به ونه شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسون په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي، سره له دې چې طالبانو په دې اړه ځواب ویلی خو بیا هم افغانان راضي نه دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 9% ښځې او نجونې دي. دا په داسې کېدا چې طالبانو نږدې 330 خورزو رئیس لشپګم ټولګیو پورته افغان نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه له خپل مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ته یې طرحې سپارلې دي.
شهادت نامی خواهد دریافت بکنم، متاسفانه این گونه نیست چون مکتب ها بسته است.
ولسکلن میترا د کابل خر پیو خوانزی که در یو لسم تولگی زدکون که وچه در خر در طالبانو پلاس سقود سه. میترا وایی لطیریا و کل راهی سی خوانزی تا پر تک بندیز لگه دلائی چه در اطلون که لپاره در دی او زربون و نور و افغان انجونو هیل املاوی کردی دی. میترا وایی که سک کل درس وایی لیوای وز با لدولسم تولگی فارغه او در خواهی ور رشته لپاره بایی در کانکور در ازموین لپاره چمتوالای نیولای وای.
مسلمه هزار دختر، صدها دختر، هزارها دختر همی قسم منتظر بودن که
زما پشان سرگونه او زرگونه نورینجونی پدی تماوی چه سکال باله خوانزای خپل شادت نامی وخلی او لول و زدک رو تبا دوام برکلی. خوال بعد مرغم مکت اجازه نرکول کیگی دا چه یو کال درس پشا پاتی کیگو پروح او روان دیر بعد اغیز لری. لملگر و ملتون از منگ وقتنه داده چه یو اقدام دیو کری چه خوانزی خلاص شی او اینجونی خپل از دک رو تا دوام بر کری.
مکتب ها را برنامه دختر ها باز بکنن تا اونا بتونن درس بخونن تحصیل بکنن.
دا پلاس حال که دا چه تازه افغانستان لپاره در اروپایی طولانی استازی توماس نیکلاسن هم پا دی اره اندیخ نخودلی دا. خاغلی نیکلاسن پا خپلا تویتر پانا لیکلی کلا نا کلا زه حیرانیم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو، لکه دا چې د بشري حقونو یوازینی اندېښنه همدا وي. خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي، مګر زه بیا پوسمم تر څو چې دوی دا کارونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونسی هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویندویانو تر دې دمه په دې اړه څه پوښتنې نه دي ځواب کړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنۍ سره د تیر یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته ډیری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې سوي دي په دې سربیره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول په زده کړو او کاري محدودیت له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 49% یې ښځې او نجونې دي طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پاولس ولای کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګي بولی او لنړیوالو بنسټونو غواړي چې د خلکو سره مرستې ډیر کړي دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاس ورکړي او د ژوند په هر برخه کې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي د دوی په وینا یاد سیمه کې د تیر شنبه ورځې او یک شنبه شپې پر لپسې ورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالو ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لاړی رمرستو غوښتنه کوي د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري د پیلند لپاره دوی خیمو ته ضرورت لري د غسل کالو ته ضرورت لري د اشپزخانی لوښ ته ضرورت لري غذایی مواد ته دوی ضرورت لري د تداوی لپاره درمل ته ضرورت لري نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري د خوب لپاره بسترې پرشونه یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت د لپاره او د مشکلات د حل د لپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو د لپاره ضرورت لري د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري هغه شان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وای د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه ځمکې او باغونه هر څه د لاس ورکړي
لټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه وختونه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي خلک نه هر نه غنه وځپل شول هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې ځکه باغونه میوې لمنځه تللې دي د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه لمنځه تللې دي
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ تمرستې رسیدلې خو د دوی په وینا د امرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږ دي د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
صلحا او کورونه تخریب شوی دي نیمه مالو تم زیان رسیدلې ده کورو تم زیان رسیدلې زراعتیزم کې خاص په ختمې شوی دي او په حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي خواستم دا ده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده دی ولس غربت ویل دي سیلاب ځپلی دي د خلک نو ډیر شانه اړتیا لري
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوي د خوخی اوسیدونکو په وسنه یوزایونه کې زکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي
خدا خبرې موږ ته کړې ده د خلکو پیشنهاد کړې په دې ارتباط یقینا نه علاقه چي ده د سروت خانه ده هغه استقامت کېدلې شي د وخت لپاره سیلابونه راشي هغه لپاره مو تصمیم دا شې ده چې د مشرتابه سره په رابطه کې کیږو او د هغه د لزوم دي مطابق په دې ته خوندې ځایونه ان شاء الله برابر او په وخت سره
د اګست په سل وروشتمه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلي او زیانونو پاړه خپل تفصيلي راپور کې ویلي چې د اګست د روانه میاشتې د اول نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو لقبل یو سلوات الله سکاسانو ژوند د لاس ورکړی دی د راپور لمخې یوازې په لوګر کې د ورسته یو سیلابونو لقبل تر شلو زیات کسان مړه شوي دیش تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونا زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلمه کوم وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما لوسیت خبرو د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شهیدلایم.
فکر باید په هنر کې په خلا کې لغښت ولګول شي.
شعرونه هم درو
تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تک سپینه تاره برخورداره
چیرته وړه غونډۍ ګورم یو ناڅاپه یو زیارت او یو ګڼه د توتونه هم پیدا شي ته یې سیوري ته د ګل په څیر شنه کیږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کړو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پیته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوی. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور و او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یواځې د دولت تحسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانېد چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحده ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو 6 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه ښکال چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنې شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوي تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوي وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلن وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشتې په 1/3 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې د اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللې وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نبود زنانو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي سیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلیږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅ څوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اگست په 15مه د طالبانو له واکمنې دو وروسته د نورو افغانانو ترڅنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څنګې څناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلي دي چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډول نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زکروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاضت خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدب واورو
دې موضوع باندې یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنم کوي، مختلف نظریې هم لري د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې موږ دغه احترام دغه هغه خلک چې احترام کوي کنه نوې کشفیات کوي دا غوې تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی ملګری شوی دی. دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څبل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه حادثه چې د برق تارونه د ببل سره کول ځکه یو څه چې نه موجود نه وي دغه پاره خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه ترونه سره ولګېدل فرق رڼا یو کړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو فرق رڼا ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری وي دغه الهام چې هغوی واقعا د مغه کار سره د مغه مسلک سره د مغه هنر سره د مغه حکمت سره لیونې مین لرلی و زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي په اصطلاح باندې. نو هغه بیا کله کله په الهانوس الهامي شبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډیر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شبې هم پکې وي. دا یعنی الهامي شبې خو البته دا الهامي شبې هم کوم بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د مغه ظرفیت په اندازه دي کنه. چاته ډیره ساده مثلا یو څوک شعر لیکي مغه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شبې دا یا سم فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د امغه د هنري د تومنه ترقده پوري وي چې ولورقده د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام هم یاده سي اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزم دي. ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه لپاره کوي چې ورسره ډیره مینه دي زړه دي تړلای دی په دې کې. نو کله کله الهامي شي دی وي ځین خوګونم ځین خلکو لیدلې دي د اختراع ولا همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شیبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شیبې شته.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه، د عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو او سره رسیدلی دي، هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، د هغه کې یو ذهن او خیال یې دغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلې دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي، دا داسې نو نه کېږي چې تا مثال نورې میلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوس ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړل، دی وختې پکې راځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوس ته رسېږي چې د ژوند شېبې شېبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شېبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، ګوره دا هم یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستوریا هم یې ته خوند ترې اخلې، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځئ او کنه کلمات په خپله راځي؟
دا چې په کلماتو پسې کته وکې، دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنف کې رکېږي، خو کله کله دا صحیح ده. یعنی کله ولې نه داسې سل په سلو کې هم لګېږي چې کلماتو پسې هم سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوال یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو، نو هغه بیا نو ناخداګر هم ستا مثال که نڅا وي، همغه نڅا ته بیا همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي، لفظونو هم دغسې ناخداګر یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لري کې دغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي، مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه پکې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه ما سره اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې پکې په شعر کې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده، یو معنا به پکې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي، کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي. که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله پکې یو اندېښنه ده، او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نشم پیدا کولای، یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره پکې مثال یا څوکې ولري یا درست وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکاري، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب یې خراب کړی وي که نه. نو کلمه هم داسی وی
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په ورزیاته کړه.
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه کې شرط کنه.
کاروان سب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیر توجه کیږي، یعنی دو کلمې ستره ولی ترڅنګ خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړ یو بده، یعنی د هر مصرای وبله یا هر هغه کتاب کوم مستقله تابلو یو بوله، نو کچیر دې دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره، دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي. تناسب یې ښه نه و نو بیا خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ د خپل شعر د فکر په برخه کې؟
فکر دا څه ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپل یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نصر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود د پارام خوي. نو کدا څه خو شو دا خو نور الا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم خپل ولیک دولې شي او هم په دې خپل کې نغښتې فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کومه کار دی فکر نه د ګټي خبره واخلو. خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کیف کې وي دا هم شعر دی، خو البته فکر هم ډیر مهم دی. خو فکر باید په هنر کې په خلا کې نغښتې ولیک ډول شي چې دغه د پېستلاب باندې د شیر په نازک وګو باندې بار نه وي، یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګا یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښتې داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شیر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د خلا ترڅنګ د خوند او رنگ ترڅنګ یو پیغام تر واخلي دمه مخه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب وینو.
پل والری ته تاسو اشاره وکړه، مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅ یو وایي زبا له خوصه کابل ته ځم
مثلا ته د پنا ثاور دی بالکل.
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوه دوه څلور شول یا یعنی له هغه فکر نه مطلب دی.
بالکل، خو دا فکر خو بیا خپل هنري فکر شو، نو دا هنری فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دم د کی دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو درمان هم باید وي کنه، یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه واوسې، با احساسه واوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین واوسې. نو دغه فکر، دغه سې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا په شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه مېلمه ته به دوه ځلي سلام کوي. نو یعنی دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنی یو څه خو شته په د لارې په پای کې، یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي، یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغسې ته یې کړي، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واک لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغې شو، نه پوهېږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعره لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمد زئی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 100.5.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد زئی شعر لرو چې آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يمزه د ژوند ترداره برخورداره، دی چې ستری پیغمبري د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلی انار برخورداره، درد می درد په غی کی ونیو د لاسسو په قرار سو، تب څومره بیمانه بی قرار برخورداره، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګمان نه و چې به دومره پیچو خم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي، و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، سپین غاړې نه می ګوره د بلی له تیره زانګم، ورد نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دې خزان را وست، د
مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخپا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سیند لام هم ستاد یادونو سر زخمونه پسینه که د باران د لام د غق په څیر تازه دی. پیړی وشوی یارستا پرشنه لمنه دا گلان حس تازه دی. اوز هم چاسمان شین وی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گڑا دی توتوانا هم پیدا شی. تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز که ارغوان ارغوان کی که مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر که لا ده هم خوگو لا سنو که ملیوی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پا غیق که در پسیم لکه بی مورا کبلای غک می پا غرک تیگه کی که زرمه ندر نصب لیکی.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ پاړه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي، خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه رسپړل سوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دې وکړي.
ولسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان هم وخته دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه شوي او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیر قدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي، حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته. د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط پارک د سمت شب جمعه پونم مانی چوست لسم نمبر مانی پونم پیشندل کیشی د نویمو میلادی کلونو د خپل منځ جګړو پترس کې سخت زیان منه شو. د ولسمشر اشرف غنی په وخت ورغول شو. د دې مانی پاړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر څخور.
دا سبق داران وای چې سلکرانه مانی ده ان سلکله په خو جوړه سوی ده او شپېته متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوار لس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مېلمستیا کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل. په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و. نو ټول به له خپلو اولادونو سره له خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. پاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای، یعنی دوی به د حکومت په بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خواته بیا کتب باغچه ده. یعنی تقریبا داسې ده لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي، خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی، هغه د ارګ د څه شړنګ سوي وو په اړو دوړ کې ټولې جوړ کړو او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوادثو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د تنظیمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابې شوې وه، ځکه چې ماته دغه د حرم سرای خانه سامان وویل راته چې دا دلته د خانه سامان خواجه زین العابدین نومېږي. د ویل چې په اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتبخچه او د سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره هغه له ارګ او له دغه کوټي باغچې او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وسو او دا ډېره خرابه شوه، یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې. کوټي تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او د چا خبره سړی پکې لرېدو، یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته دراسو پنځه نیم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کېدل، یعنی آرشیف وو. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده. بیا په دغه وروستیو کلونو کې د حمید کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف لپاره چې ډېر په لویو مهمو ستانداردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده مسوې ده. له دې نه هم د زندان غوندې، یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم و، دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته یې زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله، شکنجه یې راکوله او ډېر یې وځورولم. ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی، هغه ته دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې ته پروت وې او ځورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی ده. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده، دغه ځای نه و، هغه کوټي باغچه وه. خو پر سر ده په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده. یعنې دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یوه استفاده هم سوې ده، د زندان استفاده هم ځینې سوې ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام په ورسیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچېری دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېږدوي او ملاتړ وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 300 تر 300 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښیم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغه لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور اسکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت کړي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یې یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړ یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانیستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. د نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
Come back.